ازادي راډیو قدر منوردون کو سلامونه واخ په افغانستان کې د مخستان نه بجی دي تاسو موږ کال ازادي راډیو نوري په مو کې د دې سات تازه خبرونه ته د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وایي چې په 2025 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس په نتاړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2025 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په را روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارد ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوي دي. آی او ایم وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل هغه افغانانو سره په مرستو کې وي چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لاره په مهاجرت لاس پوري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور لمخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو تشدد او بېوزلۍ له کبله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې د تیر مخام د 14 پر د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه ناوخته پر خپل اکسپانې په یو بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تعلقان ښار د لومړی حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سرګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیر یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تعلقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون مخام یوه درنه چاودنه شوې ده. د ترکیه په لویدیز موکلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړ شوي دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د روغتیا وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موکلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د دې سیمې د والي په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پور څخه ولګید. د موکلا والی د خبریالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ سره ولګید او بیا پر ځمکه راپریوت. په روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا په اوسنۍ یکشنبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه کې په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوې ده. د اسوشیتد پریس اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د پنکه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دی ویلي چې دغه پیښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې برسیران پیښوای دی څه ډول ماموریت مخته وړل. هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لړ کې شاوخوا 3300 کسان نیولې دي. په دې لړ کې نن هم 3400 کسان ونیول شول. د هند د آسام ایالت لومړي وزیر هیمانتا بیسوا سرما شرما نن په یو بیان کې ویل چې د دې ناولې ټولنیزې پدیدې د پای ته رسولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 200 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له 2000 کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو په ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د آسام لومړی وزیر په دې ایالت کې تر 2026 کال د کموم رنجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هوا روسیه نن پر اوکراین د څه باندې 100 بې پیلوټ الوتکو برید وکړ. خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرګ ژوبله نه لري. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې وویل چې د روسیې د 103 بې پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون، میکولایف، چرنی، هیف، سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژتومیر او پلازمېن کیف سیمې په نښه کړې. خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو له دې ډلې 250 ډرونونو ویشتل شوي دي. د بیان له مخې په دې بریدونو کې د دفترونو او دستوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی. خو د مرګ ژوبلې په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. وړاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې راسره واورو چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د څلورمې ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان غبرګونونه لري.
افغانستان په اقتصاد باندې منفي اغېز هغه خلکو سره د موساتو خصوصا د انټرنیشنل یا د نړیوال موساتو
او د زده کړو او تحصیل پاتې شوي یو شمېر نجونې او زده کړیالانې وایي چې وروسته له دریو کلونو دوی د دوی پرمخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درې کاله وشول او په دریو کلونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې راوستلې وای او د نجونو پرمخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه یاد وایي دا چې ښوونځي پرمخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله اوس.
او د دې ترڅنګ به دا هم واورئ په ژمي کې په افغانستان کې خلک اړ شوي دي د سون توکو د لاسته نیولو د لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي.
د کور سامان مې لوی ټول خرڅ کړو چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅې هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي.
وړاندې په مجله کې نور راپورونه هم شته راسره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمونګه خبری ټولګه ته بیا هم خرغلې د خبری ټولګه ز فرشته سحاک د وقاب پیکار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس ته څلورمې ورځې لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي. له دې مجلس سبا خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنیو موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي. دغو سرچینو دا هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوي چې یاد دا موسسې مطلق بندې او یا هم د کورنیو موسسو له لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت ترسره کړي. په کندهار کې حکومتي سرچینې هم دا مجلس تاییدوي خو وایي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېدو وروسته شریک کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت چارواکو له تیرو څلورو ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې، خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې ناستو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې خپاره سي، خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنۍ موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا د هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دې د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه دې یوازې کابل کې فعالیت وکړي، هلته دې دفترونه ولري او نور ولایتونو کې دې فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو په وسیله وي. هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني. سرچینې دعوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار ترڅنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري. تازه د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ورته دعوی رد کړي دي. په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي. خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسیدو وروسته شریک کړي. په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزي دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي. بلخوا یو شمیر بهرنیو موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي، دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د
تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د لندې په 9 د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1024 داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د 1 مخکې په پرتله 55% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نو دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډېری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا 1 میاشت وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې یې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې NEC ته سپارلی دي. د یادونې ده چې نږدې 1 میاشت وړاندې د اکثر سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېده. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي، د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یو خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي و چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 2020 کورنۍ مؤسسې سپدي، چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 216 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم ژمن دي. ریاست الوزرا د مولوي عبدالکبیر له قوله په یوه اعلامیه کې ادا کړې چې د دوی حکومت په سیاسي او علمي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو له زده کړو او تحصیل پاتې یو شمېر نجونې او د زده کړو یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې په تیرو 3 کلونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولای دی. نورحال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلي، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړی چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو دا هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په 3 کلونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې رابستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه، یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې، چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
د دې پونځي د 3 کال محصل سپوږمۍ وایي د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو او نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابره شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځیو او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي، نو فکر نه کوم د دې ښوونځیو او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دې دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل
پدې باندې عمل وکړو، ښوونځي خلاص دا د ملت غوښتنه ده او ملت پدې باندې خفه ده او د دې نه باید نور پدې جهت کې عملاً اقدام وشي، نه دا دې ته چې یوازې خبره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیايي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تېرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې نویو واکمنو د بهرنیو چارو د وزیر له ټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نور حال احمد تکل نورو.
د سوریه نوی واکمنو مرهف ابو قصره چې د حیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی، د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي، د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې و. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری آژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشره چې پخوا د محمد الجولانی په نوم یادېده، پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا آژانس خبره کړې، ابو قصره په داسې حال کې لیدل کېږي چې د الشره څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیره اونۍ وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او په لیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی و. ښاغلی بشیر چې پخوا یې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د حیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله، دا هم ویلي دي چې دای به د راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور لمخې پرون له دې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي دا هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وایي و دېرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشره ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د تېرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او ښارونه یې یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشره چې په روانه اونۍ کې له نړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودې ویلي دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشره حیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ، خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشره پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
لخبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وسله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته غوښ شي.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویمه ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوې چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما د درې کور سامان خرڅ کړل، دوه انګیندې مې وایي ګورګانې مې واده شوې، هغې ته سامان ورکړو. پنځوس کلن کور مې خپل مې کور کړی و، هغه مې خرڅ کو، د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کو، چې ومې کتل هغه سامان قیمته واخله، چې بیا خرڅی هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200 په 300 روپو باندې کمپلې وي، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه وو او بکسونه وو، او دا د کور بسرې وي، په 200 اغستې مې په 2000 او 3000 روپۍ باندې وو ور مې کړو، په 200 او 300 باندې مې ورکړلې، چې کار نشته نو چې شو کوو. پېښور ته به څو وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم، خدای تېښتې لاړه مې نشته، کوم پله وتښتم نه، چې شنې دا ډاکټر نه زه خپل ځان ته خوږه ده دوا واخلم، لکه دوا وخورم او د خپل کور ته زه خپل زندگی او خپل.
د میدان وردګو د مرکز میدان ښار اوسېدونکي رڼا هم ورته اندېښنه لري.
زمې پر رسېدو سره زموږ مشکلات نور هم ډېر شوي دي، اقتصادي مشکل هم بېخي ډېر شوی ده. نو کور کې مې خالي نه درلودل، هغه مې خرڅه کړله، یو څه روپۍ راسره وې، هغه مې دوه بوجۍ زغال واخیستل. اقتصادي مشکل هم ډېر ده، پروس کالې مو هم بسې سخت زمې تېر کړې.
د یو شمیر کابل ښاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوط لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو، او یو کیلو بلن ګاز تر 1500 افغانیو پورې پلورل کیږي. هم مهاله یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. له ډلې یې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مرد ما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلی، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري، چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په 1 د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی، ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده، نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی لازدي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي، او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
هغه نارینه او میرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي، وایي له ښه صحته برخمن دي. ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تګ او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالویش برخه وي. نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورټي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي، چې له کبله یې د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورټي جمنازیم کې ورزش کاوه، وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د ښځینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو، اوس د ښځو لپاره د ورزش ښه لاره همدا پیاده ګرځېدل او قدم وهل دي، چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم وهل د پریشانۍ د لرې کولو، د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري، وایي په منظمه توګه د پلی تګ له امله ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي، نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېره مرسته کوي. ما ته تجربه شوې، زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تګ د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
آرامش به شما میده،
و
زمان په پیاده ګرځېدو انسان آرامه کېږي او د شپې خوب ښه کېږي او کولی شي خوب وکړي. که چېرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به مو سم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږئ. کله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدای شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته هدف
پیاده ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکیو ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډېره ګټه کوي او هغوی چې هره ورځ 1 ساعت قدم وهي له هغوی یې عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کېږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کېدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کېږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونې ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکي فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي. کله چې د فزیکي روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کېږي نو سپورت ګڼل کېږي او که چیرې په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د شپې ورځې په کاڼیو کې د کوړې د جوړولو وخت دی. د کاڼیو یو شمېر مالکان وایي له بېلابېلو سیمو خلک دغه ولسوالیو ته ورځي او فرمایشي کوړې پرې جوړوي. د کوړې او خوږو یو شمېر شوقیان بیا وایي دوی له لرې لرې ځایونو د فرمایشي او وچې میوې درلودونکو کوړې جوړولو لپاره کامې ته راغلي دي. په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په ګاڼۍ کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوه شي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شنه به درته څه صفت کوم، ګوړه چې له هرې ډډې وڅکې کې خوږوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کله یوې خوا د اوړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د ګڼو سیلانیانو کوربوي، نو د ژمي د موسم له پیل سره سم پکې د دودیزو ګاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالصې ګوړې بازار ګرم شي. ګڼ خلک د غلطه ځي او د خپلو کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګوړه جوړوي. د ګاڼۍ یو شمېر مالکان وایي که څه هم د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د تازه ګوړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. دیوی گانه مسئول روحلا ازادی راډیو ته ویل،
شکر دی بس خلق راضی، ملمانم راضی، نورو سیمونا کابل نا د نورو ولایتونو نم راضی، الحمدلله بس کار خره او بزمو خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه دا خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی. بس شکر دی الله ناراضی و، بس خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي. مزوران پکې چا پیر دی، راګانه کې لس 15 مزوران کار کوي تر شلو پوری، ټیکټری پکې چا پیری دی، همداسي نډیرو مسلمانانو پکې مونږ سره کار روان دی.
د روحلا په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړې بیا له 15 تر 15.5 افغانۍ و ده، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. د ده په خبره اوس مهال په ټوله کامه کې ښایي له 70 تر 80 ګاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لږ تر لږه 9 تر 10 کسان کار کوي. د ګاڼیو مسؤلین اټکل کوي چې سږ کال په دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د ګاڼیو حاصلات زیات دي او ښایي تر راتلونکو 3 میاشتو د ګاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو ګاڼۍ چالانی وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر ګاڼۍ کې له 50 نیولې تر 70 منه ګوړه تولیدیږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کېښودل کېږي. شمسرحمان چې له کندهار، ننګرهار او بیا کامې ته تللی وایي، هر کال د ګنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلي، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځایم دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي، ښه صفا او پاکه. موږ خپله دلته چارمغز، بادام، شانور ته راوړو. دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډي او ډېره فرمایشي پاکه ګوره درته جوړي.
د تازه ګوړي او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړي د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو بیره شو ګاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی و چې عمان دوه منم ساده وی وړلا، یو منم چغزی والا وکړلا او ملاوټ پکې نشته. په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د ګاڼې ګانو ډېر ښه سیزن دی، خره چکر زی دی، خره ملمنو زی دی.
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهوره ده او په خاص ډول د ژمي پر اتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمېر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي.
وړاندې په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیزه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
استودیوی پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې په 2015 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې 1500 میلیون ډالر بس پنې تاړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن د 2015 کال د بودیجې لپاره په خپل غوښتنه کې ویلي دي چې په روان کال کې ټوټال 8.3 میلیارد ډالر بودیجې تاړتیا لري، چې په دې کې 499 میلیون او 800 زره افغانانو سره د مرستو په چارو لګول شوې دي. IOM وایي د هغو خلکو ترڅنګ چې د سوریا او اوکراین له بحرانونو تختی ډیر تمرکز به یل حق افغانانو سره په مرستو کې وي، چې د منځنۍ آسیا او بالکان د هیوادونو لالارې په مهاجرت لاس پوری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې څه کم 11 میلیون افغانان د تیرو څو کلونو جګړو، تشدد او بېوزلۍ له کبله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله. دې ډلې تیر شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې دا کړي چې وسلوالو یې د تالقان ښار د لومړۍ حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سرګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیر یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرای سنگ سیمه کې پرون مخام یوه درنه چاودنه شوې ده. د ترکیه په لویدیز مغلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړ شوي دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیه د روغتیایي وزارت وایي د روغتیا وزارت وایي دا هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان، یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو، د موکلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د دې سیمې د والي په وینا چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پورت څخه ولګېد، دا موکلا والی د خبریالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ سره ولګید او بیا پر ځمکه را پریوت. په روغتون او د پیښې په ساحه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوځونو یک چمبې وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه کې په ټس و چې هغه دوستانه ډزې بلل شوې ویشتل شوې ده. د اسوشیتد پریس اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د په نښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول، خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دی ویلي چې د دغه پیښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې برسېره ټپي شوی دی څه ډول معمولیت مخته وړل. هند کې چارواکو د کموم رنجونو پر ودونو د بندیز په لاکې شاوخوا 4300 کسان نیولې دي. په دې لاړ کې نن هم 416 کسان ونیول شول. د هند د آسام ایالت لومړي وزیر هیمانتا بیسوا شرما نن په یو بیان کې ویل چې د دې ناولې ټولنیزې پدیدې د پای ته رسولو لپاره به د دوی اقدامات دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې آسام ایالت به د صغیرو نجونو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په هند کې اوس مهال شاوخوا 260 میلیون صغیرې ناوې وجود لري چې له 2000 کال وروسته په دې هیواد کې د کموم رنجونو په ودونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د آسام لومړی وزیر په دې ایالت کې تر 2026 کال د کموم رنجونو د ودونو د پای ته رسولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هوا روسیه نن پر اوکراین د سباندې سلو بی پیلوټ الوتکو برید وکړ. خو د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا د حمله مرګ ژوبله نه لري. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې وویل چې د روسیې د یو سلو درې بی پیلوټ الوتکو په وسیله د خرسون، میکولایف، چرنی هیف، سومی، ژاپوریژیا، خارکیف، پولتاوا، ژیتومیر او پلازمین کیف سیمې پنکه کړي. خو د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو له دې ډلې 250 ډرونونو ویشتل شوي دي. د بیان له مخې په دې بریدونو کې د دفترونو او د استوګنو ودانیو ته زیان اوښتی دی. خو د مرګ ژوبلې په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې تر بولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به وایي چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشه یي ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشه یي ګولۍ ځینې جوړې کړي.
د ویندا فیلبابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره مرکه لرو.
حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټاګون ویل کېږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړېږي.
تونر هغه په نوم یو معتاد وایي چې له ډېره وخته مې ارمان درلود چې درملنه مې وسي.
خو زه دې کور ته لاړم د مور ما ترې ستا خاطره سې بل لګم بدله شوې ده. د مور ما باندې ښځې منځ کې وارونه وکړل. خپل ښځه زه وتر مور ما ترې ښځې مخکې تازه وبالم ولې مورې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
هغه ستا خوښه ده، سوال کوي که هر څه کوي زه ولاړم.
اللہ دے بیا کور تا جوندے مرا والا خدا میری در سے خلاص کی.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیایي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملي کولو له لارې د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNODP چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زر بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي. خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د اسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید د شپک لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عایدو سرچینه وه. که څه هم د دې عایدو لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډېر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره دې وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشه یي موادو لیږل کم کړل، خو د دې هېواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړي.
and debt.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیایي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیایي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالی او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام استازی سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړ چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نسته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړې ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشه یي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې وګدام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولې ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشه یي ګولۍ دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. د هیئت تحریر شام ډلې او جنګیالۍ د فرانسې له خبري آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشه یي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوی ورځې وروسته وموندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشه یي ګولۍ ځینې جوړې کړې. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودې او ګولۍ یې ځینې جوړولې.
د ترکی، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه دې هیوادونو ته د کپټاګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټاګان ګولیو درې واړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس دا نشه یي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټاګان څه ډول نشه یي مواد دي، په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټاګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادي تاثیرات په عموم کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح هغه د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي، او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډېره غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیرو وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روان و.
کپچاګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1980 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې، چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال عمل منع شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:25 منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالفو ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو شویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې، او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. That is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډول ماده ته کپټاګون ویل کیږي، چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي، په خپل ترکیب کې امفتامین او کافین لري، چې دا ډول نشه یي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس لامفتامین او کافین څخه د کپټاګون ګولۍ جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد پخوا په جنوبي آسیا کې رواج و، چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګون دي چې لامفتامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټاګون ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګون ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سی راپورونه خبره شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکوري دو سره په دې هیواد کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چا تر کنټرول لاندې دي، او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking to.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې پیلا بل قاچاق کوم کډلو لاسات او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وي. د اسد رژیم کارخانو ته د کپټاګون ګولۍ جوړولو اجازه ورکړه، چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد د کورنۍ په واک کې وي. ځنګړی لوپاړی د اسد ورور ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر و. د ځانګړي قاچاق کوونکي درلودل، چې دا ګولۍ به یې د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولې، لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولۍ په ایران او عراق کې هم استعمالې دي، خو منځني ختیځ ته له دې امله ډېرې قاچاق کېدې چې هلته یې بیه لوړه وه، او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه وو. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وې، چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړول لپاره د اوس غوندې زمينه نه و مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي، او په عراق کې ایران فلا وډلو لکه حزب الله او هشد شعبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې، دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لویه ساحه یې په واک کې وه، د دې ګولیو ډېر قاچاق یې کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه درلود.
We had reports recently that Afghanistan.
موږ په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوي مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاقو د دې مسیر یوه برخه وه؟
Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le pokhwa tsakha da hago heroin aw hike masir wache pa Afghanistan ki tawlid chawi wa aw khpala pa Iran ki hum hike jodi gi. Khuda tasawwur gran dil chawi wa yuda ma che risi. Cha andaza e Pakistan aw cha andaza e hum manzani khatis ta qachat ki gi. Ma awri dali di che khai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hike pa da Suriya la dar qachaq sawi wi. Da de lari qachaq imkan lari. خله منطقي په اړه دا کار امکان نه لري ځکه چې په افغانستان کې جوړ شوی هیڅ چیټ کیفیت لري په افغانستان کې جوړ شوی هیڅ د سیمې هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیڅ نشه نه ویری واچ سوی ده لکه افریقا جنوبی آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیڅ استعمالي کې چې په میانمار او چین کې جوړیږي او دغه ډول هغه هیڅ چې په مکسیکو کې جوړ شوی دی اروپا کې هیڅ محدود بازار درلود چې سرچینه یې د چک جمهوریت دی خو د هغې هیڅ استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي ځکه چې د مکسیکو هیڅ ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړ شوی هیڅ د مکسیکو او چین له هیڅ سره سیالي نشي کولای په افغانستان کې جوړ شوی هیڅ یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدود ده
پمرکه کې مو اوریدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو چیرونکو وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا عملی نه وزو سره ولا، همیشه به جګر خونه ودان، افیم ور ځوان وبیا ځنه سمي. وسره کې سم شروکه وسخه مې بدبخت وي، شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا کړ.
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړ، غاپونه د مونږه خراب کړ.
د مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک. درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز د خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا اوریدونکو اوس هم د خاطرې ورده تننګر هر ولادت د خوګیانو ولسوالی اوسیدون کای نوراغه تر احتیاط مخکې په جلال آباد خار کې خیاطی کوله. نوراغه وایي چې د نشیل عمل می مور ډیر خیراوی راته کوي او زما د احتیاط لامل زوريږي. نوراغه چې اوس په دولتي روختون کې بسترې دی زیاتوي چې ګټلې پیسې به می پر نشو ورکولې او کورنۍ می له سخت ستونزو سره مخ و. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتات سو لمړی نشایل څه شي څه پایل کلاو د احتیاط له عمله نور لسړه وستونزو سره مخ شوی دی په دی اړه یې مخسر د زړه خواله کړی دی
په جلال آباد د غاړه کې مخایتی کوله دا سړش داس ما سره یو جوړکالی راړو دا ماته وګنده مال سید خدا ما سره دیوا شو چن دیوا شو دی د سیو بوتل راړو دی بوتل کې دی د سیو سپید مواد چې ویلو پس مو د دات شیره ګل خان بل دا خو شې شته دا چې اوس کې اسمان ستور ته دی جګی کلا کلا براته دی نو ما یو لګیو مخې ما دې نه چا سوالو کو زه دې کور ته راړم دې مور ما دې زستا خاطر سه بل لګم بدل شوې دا دې مور ما باندې خزه منس کې وارونه وکړل خپل خز د زو تر مور ما دې خز مخې تازه وواله ول مورې بل لا درس بدل را تخکاری چې شې شروع کړې دي ما په خدای ته سوال کوم موز به مکو ما چې خدای ته څو شی پیدا کړم ما دا کور نه زیاتره خبره نشي او ما سو ګونی چې زان دې ستار کوم او زی نو بل دې سوې ته مې دا کړو وا وزن کړو وا دې پات دې ما دې خو سرګنی به ما خبره نشي څه سبب دې ما زوی ته چې دا ستا پلار پوډري دی یا چې شمار دی یا چرسی دی چې دغه ستونزې نه مال ما خدای خلاص کړي سو بیا هېڅکله موادو مخدرو ته مخه نه کوم زه م د خپلې کورنۍ نه ښه نیشه بله نه شو زه استاد ومه که نه لکه بل چا سره دکان کې کار کوو لکه ما به جوړه ګنډله په 2500 روپۍ باندې تو به 1500 اخېستې 1400 به اخېستې ما ته به ورځې 2500 راکولې مخکې به مې ورځې لس جوړې ګنډلې داسې ورځ راغله دا پرتوک مې په چپه ګنډلی و د استاد ما ته وویل ستا سترګې خوړلې که څنګه دا پرتوک دې په چپه ګنډلې دا بېرته وسپړې که لږ ځای پکې خراب و دا ټول تا من تاوان ومه ډېر تاوان ما ته رسول کور کې د مور خیر بج راغلم بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کوو چا راته ښه خاطره راته نه راکوله نو خپله کورنۍ خپله ښځه ډېره به ما ګرانه وه او زما به ډېر خیال ساته تر اخره پورې دې زه رسوا کړی نه یم نه به ماوار کړی نه ګزار زه به ډېر ښه نازولم خو راته به ډېر نصیحتونه کول چې دغه شي نه لاس واړه د سر کې د واړه ماغزه دي دا به وچ شي سبا به لیونۍ بیا به د څوک نه جګی د مور ځم دا یو یم بیا د ورونه دې م نشته سبا ته جیک کړي او دا کومې ستا انډیوال له دغه انډیوال نه د لاس واخله او دغه انډیوال نه سبا سبوی پاسې نه م دکان ته وتلم ما به دا انډیوال لټو چې ګلا خان به چېرته وي ګلا خان به چې ولیدم راته به څه ویلې وایي وچ شوم لرګی شوم د جرد ټکټکی شوم خېټه مې ډوډۍ غواړي او مخ مې جرکۍ غواړي ګلا خان به ما ته دا خبره کوله بس اصل 200 روپۍ ما سره وي ما ګلا خان خوړلې د دروغ نه یم حقیقت خبره مې ورته وکړه ماښام به چې لاړم او هغه 250 به ګټلې وي او 200 کې به سل ماجب کې خو یونیم سل به مې کور کې ورکړې ور څنګه مخکې به د زر راوړې یو نیم زر راوړې اوس سل یو نیم سل راوړې په کوم ډار باندې ته اخته شوی ته مونږ ته ووایه چې مونږ ستا مخه ونیسو ترخه خاطره مې دا وه چې کور ته تلم روان کور پلو ته تللی وم تورخم پلو ته تلم د سرکې ته تللی وم سمرخیلو پلو ته چې یو وخت پار شوم جوم ته خو سمرخیل ته روان یې هملته مې دا شیشې من د اړو بډه کې منډلې او ملته مې د ځمکه ویشت چې ته به کوم کمر نه ما ګزارې داسې جوان مې وو کنه چې خسته شپې به چې لاړم د خورګانو به راته ګرمې اوبه لاسونو ته اچولې خپې به راته انځلې چې د نشې حالات ته شومه د خورګانو رانه مخ اړو دا زموږ ورور بل لکه دی یو وړه لور به مې دا به بار وخت راتلله سینې پوره مې نیوله چې را بغلله پټکې به مې پې کول بدې مې راتلل زړه به مې تنګ وړ دا وړه لور مې خپله بدې راتلله
ترنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لاره کې یوه سوالګره ښځه ویني. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي، خو دا چې دا سوالګره ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران شو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خراب شو تا خود از ما سر زر لباکس نرا استلی دی اس میں بیخی میں نرا سپی رکی یا رکا ازو میں خود زر ندر کو ما
امرگی میں لرے یا کنا اندو کے من در مات گم در زر کنی زد در پلان لگورا ندی ناوڑی در ما در تا خیز دی دی
دا خوز ما دی ناوی توب زر دی
من ناوی توب دی کندس پین زر توب ما در تا خیز دی دی زن نخوانم که پا کور کس را زر پراته وی او زه کچگول پا غاله پا سرکونو سوال وکم زه باید دا زر خرز کم او خپن لاز بی خلاص کم
پا خوالا خوی کار تا بطلی کلی چی پا دی غم لڑلو پودر رو اخت شوی ایت کار نکه زوانه اولاشا کارو که
من خدا زری ما بولاله دی او نمخی می لره جا پورا دری ورزی کی گی چه نشمی ندا گری میگی خمار خمار یم
خمار خمار دستا سر اخری دی کور طول سامانو ندی خرس کرل یو هفته مخ که دی کوتی فرشم خرس کر یوازی لگ زر را پاتی دی او دام خرسه یا
تو خدای دا انصاف دی چه زر پا گور که براته وی او زی اسوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې که دا زر هم خرڅ کړې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم
هغه ستا خوښه ده سوال کوې که هر څه کوې زه ولاړم
سړیه الله دې بیا کور ته ژوندی مراوله خدای مې دې درڅخه خلاصه کړي دی پوڈری میڑا خوچے دی پلار پکور کے سپین سرے شوی وائی خو لکھ خیر خوراک وڑا ماشمان نہ پگاڑا دی غریب ہم پکور کی ڈوڑے نہ لڑما
بشیرا دا زمنگ استاد سے دیانڈیوال سرور خزا نہ دا
یار اکبر تا ما عجیب سڑے بازار ل سوالگر ڈاک دے تے چ پوچھ وچ دا سرور خزا دا
تے ماشوم تو گرا دا ماشوم نہ دے چمنگ بس سرور ملمان کرو او دے کوٹے ترات
تے ل سوالگر چھ پختہ نہ اوکا کی دے چھ پر بلی خزی دے سرور دے خزی گمان کڑے وی
زچ سوگ یو زلو گورم بیا رنگ او سیرا نہ رانہ ہیریگی کینہ منی راش چھ پختہ نہ زینو کو خوری
سو ہی ورورا
تے دے سرور خزانے
کم سرور
ہاگا سرور یادوم چھ دے قصابانو کچھ کے نان وے درلودا ڈیر غیرتی او ملما پالا سڑےو
ہو ز سرور خزے ما
و خوری سرور چھرے دای چھ تسوال کوی
اوس پوڑری چھ ہوئی دای کار کو نہ کئی دے کو ٹور سامانو نہ ہم خرچ کرل
دا سوائے سرور پوڑری چھ ہوئی دے
بیچارہ